درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل لندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا 40 اوکراینیان وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماټیکې اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل څوک چې له دې دفاع سره د یوځای کېدو هیله لري دوی ته به وسلې ورکړل شي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له $100 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په 100 کې نه لوېدلی دی. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو د پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او عکس العملونه راپارولي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د افغانانو په توګه چې له جګړې اوږده او سخته تجربه لیدلې ده، د هر ډول جګړې او د نورو پر خاورو د تیری او تجاوز خلاف دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. او د بی پولي ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو په تفصیل سربیره په دې خبرونه کې همدارنګه د اوکراین پر وروستي وضعیت نور اپډیټ معلومات او ریپورټونه لرو. د سیمې له یو سیاسي څېړونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره د اوکراین د وروستي کړکیچ په اړه مرکه هم لرو. او همدارنګه د خبرونې په بله برخه کې بحث لرو چې هغه هم د اوکراین پر مسایلو باندې راڅرخي.
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
دا بحث سربیره د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د اوکراین کړکیچ او دا چې پر افغانستان به څه اغیز ولري دا د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم در سره شریکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار مهال په یو تلویزیوني وینا کې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس خوندیتوب دی. د په وینا ولسمشر پوتین ویل دا ګامې د اوکراین لخوا د ورپیخو خطرونو په جواب کې پورته کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو د روسي لخوا د اوکراین پر اوکراین یرغل یا د اوکراین اشغال غندلې دي. تفصیل لا داوود خټک.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا غږ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن سهار یې له یو نامعلوم ځایه په ټلویزیون وینا کې په یوکرین د پوځي برید اعلان
وکړ.
پوتین په اوکرایني پوځ غږ کوي چې وسله وغورځوي او خپل کورونو ته ولاړ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوکرین د روسیې د برید په جواب کې سخت غبرګون څرګند کړي او ویلي دي چې ولادیمیر پوتین په اوکرین د حمله سره نیغ په نیغه د اغه هیواد د بقا حق پنهخه کړی دی.
He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territory.
اوکرین د روسي حمله ک یو خوا د نړیوال ټولنې خبرګونونه را پرولي، نو بلې خوا ته په مشرقي یورپ کې د جنگ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. په اوکرین د روسي د حمله د اعلان سو خرستو په پلازمینه کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. رويټر اژانس ته د کیف اوسیدونکو تایید کړي چې هلته چاودنې اوریدلې او د پلازمینې له هوایي ډګر سره نږدې هم ډزې اوریدل شوې دي. البته هلته د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه معلومات نشته. امریکایی ولسمشر جو بایدن ویلی چې د فبروري په سلریشتمه به د خپل هیواد ولست وینا کوي. جو بایدن په ټویټر باندې لیکلی چې د فبروري په 25مه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی ول مشرانو او خپل ملګرو سره غږیږي او په روسیې به سخت بندیزونه لګوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران هم نن یعنی د پنځشنبې په ورځ په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند د څرنګوالي پر راتلونکو اقداماتو بحث کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل د غونډې د وربللو پر مهال ویلي چې په زور او جبر د پولو بدلول په یو یوویشتمه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرین کې وار لمخه یو میاشتنی بیړنۍ حالت دی. د اوکرین په دوو شرقي سیمو کې وار لمخه له 2014 کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش خبرداری ورکړی چې نړۍ د خطرې له یوې شیبې سره مخامخ ده. بل پلو زرګونه روسی فوزیان د 2021 کال له پای راهیسې له اوکرین سره په پوله ځای پر ځای ول، چې له وجې د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې زیاتې شوې وې. امریکا په بیا بیا ویلي ول چې روسیا په اوکرین حمله کوي، خو روس ویل چې پر هغه هیواد د حملې نیت نه لري. البته په ناټو اتحاد کې د اوکرین د نه شاملولو تر څنګ د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوله چې امریکا رد کړي وه. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د حمله وروسته له خپل ملګرو هیوادونو څخه د پراخ او څرګند لاتړ غوښتنه وکړه.
دوستانو، د داود خټک پر رپورت کې مو تر اوسه پورې هغه څه چې په اوکراین کې پیښ شوي دي د روسیې له اشغال او یرغل وروسته واورېدل. تازه صورتحال څه دی او دا مهال نوې خبرې څه دي؟ دا پیښه شیبه په شیبه بدلیږي. زما همکار احمد شیبر موضوع تعقیب کړی دا په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، تازه خبرې دی اوکراین د اشغال په تړاو څه دي؟
مننه صاحب، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا شیبه مخکې وویل چې پوتین د ټول اوکراین د نیولو لپاره پراخه حمله پیل کړه. د ده په وینا د اوکراین سولهییز ښارونه تر برید لاندې راغلي دي. کولیبیا زیاته کړه چې اوکراین به د ځان دفاع وکړي او دا جګړه به وګټي. اوکراین پر نړۍ هم ژغ وکړ چې د پوتین د تیری مخه ونیسي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړۍ باید دستي لاس په کار شي. له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې هلته دفترونه تړل شوي دي، پانتونونه بندې، ښوونځي تړلي دي او دولت خلکو ته ویلي دي چې له کورونو راونوځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې ولسمشر پوتین د جګړې لار خپل کړه او دا جګړه به د ډیرو انسانانو ژوند واخلي. د ښاغلي بایدن په وینا روسیه د دې ناورین مسؤوله ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې واشنگتن به خپل متحدان او شریکانو سره په ګډه روسیې ته ځواب ورکړي. بلورته ډیپلوماټانو تازه خبر ورکړ چې ناټو سبا په بروکسل کې د غړو هیوادونو د مشانو غونډه رابللې ده او د روسیې له لوري به د اوکراین د اشغال په خاطر د نویو ګامونو په تړاو خبرې وکړي. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین ولسمشر پوتین مسؤول بلل او ویل چې پوتین اروپا ته جګړه راوړه. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه چې له اقتصادي پلوه به روسیه وځپي او پرې به نشتي چې اقتصادي ظرفیتونه د روسیې لوړ شي او مدرن شي. د اروپای ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل بیا وویل چې له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته تر بل هر وخت اروپا لپاره تیاره شي بي دي او اروپای ټولنه به په ډیر دقت ځواب ورکړي. د ناټو د روسي بریت په خپل وی پانه کې هم غندلې دی او دا جګړه پاراون کې بللې ده. ناټو په ورته وخت کې د اوکراین گاونډي بلاروس غندلې دی چې لدی بریده زمينه برابر کړې ده. څو ورځې مخکې تقریبا دوی ونې مخته بلاروس ته روسي 1500 پوجان واستول او اعلان کړی و چې هلته به پوځي تمرینات تر سره کړي، خو بیا دا پوجان له بلاروس ونه وتل. ناټو په وی پانه کې دا هم لیکلې دي چې د واشنگتن د تړون د 15مې ماده ته ژمنه ده. په دې ماده کې راغلي دي کچرته د ناټو په کور غړي هیواد بریټ وشي دا معنی لري چې د ناټو پر ټولو غړو هیوادو حمله شوي او باید ځواب ورکړل شي. البته یوکراین د ناټو غړی نه دی. د سویډن سرتیاسم د دغه هیواد دفاع وزارت لا شوونه کړی ده چې سمدستي چمتو شي او هر راز چې کیږي د اوکراین ننګ وکړي. د پولند ولسمشر بیا په اوکراین کې د سمدستي عملیاتو د درېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې روسیا دې د انسانیت په خاطر له اوکراین ووزي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د یو ټویټ په کولو سره په اوکراین کې د روسیې برید غندلی دی او ویلي دي چې سمدستي د هلته پوځي عملیات ودرې شي. د جرمني دفاع وزیر بیا ویلي دي چې لا کرستن لامبرخت ویلي دي چې لا هم د ډیپلوماسۍ وخت نه دی تیر، باید خبرو ته روسان کښېني او خبرې وکړي. چین بیا یو څه نرم دریځ خپل کړی دی چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل باور لري چې د ټولو خواوو قانوني امنیتي اندېښنو ته به درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ د یو بهرني خبریال دا خبره رد کړ چې په اوکراین کې د روسیې هڅې مداخله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. خو چین په ورته وخت کې په کیف کې د خپل سفارت اتباعو ته ویلي دي چې بهر راونوزي او که چیرته کوم عاجل ضرورت و خامخا د موټر په سر باندې د چین بیرغ ودروي چې تر برید لاندې رانه شي. او انسب د اقتصاد له پلوه پولند ته د روسیې د ګازو صادرات توقف شوي دي، درېدلې دي. د روسیې د روبل ارزښت تر بل هر وخت راټیټ شوی دی. د تر برید وروسته نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت 9.6 ته راکم شو. تر حملې مخکې یو ډالر شاوخوا 10 روبل کېده. او د اوکراین مرکزي بانک اعلان کړی دی چې بانکي سیستم عادي فعالیت کوي خو د بانک کارکونکي بانکونو ته نشي.
ډیره مننه شبر صاحب چې په دې اړه تاسو معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو ته ژمنه ورکو چې موږ په اوکراین کې د روسیې د یرغل او پر اوکراین د روسیې د پوځي برید مسله په خپل ټولو خبرونه او همدارنګ زموږ په آنلاین نشراتو کې څارو، تعقیبوي او وخت په وخت اپډیټ معلومات ورته وړاندې کوو. وروسته په خبرونه کې د اوکراین په کړکیچ باندې د سیاسي چارو لښنون کې او همدارنګ سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه لرو. او لکه تاسو چې د بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه بیان کړل، موږ د افغانستان او په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت عکس العمل قضیې ته څه دی دا موردونکو ته وړاندې کوو. خو اوس یو لنډه خبرتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو واوري. په اوکراین کې څه روان دي؟ نړیواله ټولنه او نړۍ به کومې خواته بوزي؟ لویدیز امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه به د اوکراین څومره ملاتړ وکړي؟ په دې موضوعاتو عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لښنونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه کړي. دا مرکه به واورو.
چې دا اوس کم ولادیمیر پوتین اعلان وروسته چې یوکرین ته باندې باقاعده حمله شوې ده، نو ستاسو په خیال باندې دا داسې یو وړوکی دغه دی کنه؟ ستاسو په فکر باندې دا به پوره یوکرین چې دی هغه رالاندې کړي؟
ارزاده چې اول خپل غوړې دي بنوپامي هم تاسو وایم اړه کې تاسو وایم څور زما خې ما 400 کې بل ذاتی رفتہ خبرې کولې، نو ما خلکو ته وی مورته زمونږ پښتنو په پخوا چې پوجرو کې راستو نو مجلس په سیکولوژي زلزلې براغلي، نو دوی وی چې دنیا دی وای په خر ولاړه ده او دا وای د دنیا چې یو خر نه بل خر ته اړي نو دنیا خوځي. نو نن دنیا کې هم داسې دی چې داسې مرمیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ ته خصوصا برتانیا او کینیډا او اسټرالیا غوړي ملکونه دي، او بل طرف ته بیا روس او چین دي. نو روس او چین چې دي دا چین خو د طاقت نوی مرکز دی، اقتصادي ابر قدرت دی، او روس چې دی هغه فوجي ابر قدرت دی. نو روس او چین ورته لاس یو کړی دی او افغانستان هم چې دا وته دنیا چې دا اوس په دې وخت کې ډېر شدت سره کثیرول قطبی دا ملټی پولر چې ورته وایي کثیرول قطبی. او دا کثیرول قطبیت چې دی کې دی وړو بلکلو ته ډېر لوی مسلې پیښې شوې او پیښې کې بلکې افغانستان ته پیښې شوې یا یوکرين ته اوس پیښې شوې. دا تاسو چې وایي تاسو کو دې کې په دې کې چې ما اندازه د سیده سره ویل ګران خبره ده، خو به روسي په هغه ته پته خو چې سره بار نه ګوري. نو داسې ښکاری چې روس په شاید چې یو خو به دا چې ما خیال چې کوشش بدای چې رژیم چینج که په یوکراین کې داسې رژیم چې د اوس مغرب دوسته رژیم دی چې کده بدل شي نو روس دوسته رژیم راشي نو شاید چې دا جنگ بند ودرېږي.
او دې کې خټک صاحب سوال اوس دا دی چې د نړیوالو چې کوم غبرګون دی په تیر بیا د یوکراین سره چې ولاړ دی امریکا او یورپ هغه ستاسو په خیال باندې د جنگ ته وردنګلای سي عملاً کنه بهر ځخه به فشار اچوي په ډیپلوماټیکو لارو ځخه یا مالی بندیزونه یا نور بندیزونه؟
زما خیال نه دی داسې دی چې یورپ کې خودسي فوجي طاقت شته نه چې هغه فرض کړو شانو سره په داسې کچپنې مقابله وکړي. دویمه خبره دا چې یورپ کې به چې غټ دوه ملکونه دي جرمني او فرانس هغه ما یقین نه دی چې دغه ریسک په اخلي. امریکا چې د هغې کې خپلې مسلې دي اقتصادي توګه باندې ورته مسلې دي داخلي توګه باندې مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا کې دننه هم یو سماجي اقتصادي بحران هم شته سیاسي بحران هم شته.
او سم د دمو هم د افراسیاب چې د سیاسي چارو شنن کې او هم درنګ سیاسي فعال دی په کوزه پښتونخوا کې د هغه تبصره او نظر مو اوریده د اوکرين په وضعیت باندې. په افغانستان کې چې حمله روسانو سره د اوګدې جګړې تجربه لري او هم درنګ افغانستان له څلوي وختو کلون راځي تر غیر ورسته د امریکا او نورو هیوادونو دی سرتیرو ډګر وو او په جګړه کې خکیل یو هیواد وو هم دی اوکراین وروستي کړکیچ عکس العملونه را پارول دي. د عکس العملونه باز ما د همکار پر رپورت کې وورو.
روسیې د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل ورپزړه کړ. د بریدونو په افغانستان کې یو لړ خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي رادیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ ترمنځ د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ او حقوقو د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل او په دې مسأله کې د نړۍ ښکېل دل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ له پامه وغورځوي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکرې بارکزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخامنګو غوړو نه غوړو د سیمې سیاست باندې ستر اغیزاتي تبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د بشري ناورین بد نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه پورې سهار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بوریس هوایی ډګر کې وروسته له هغې د 1400 غږونه واورېدل شول چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو له پیل سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د 1400 غږونه اوریدل شوي.
دوستان وروسته په خبرونه کې د اوکراین په اړه باندې بحث هم لرو چې پکې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څرګندونې کړې دي. د هغه څرګندونې ما اوریدلی شي خو تر هغې مخکې څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د وزلوب ملي لیگ دریم پړاونه پرانستل شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په یاد لیک کې د 12 ولایتونو بامیان، کندز، سرپل، بغلان، بدخشان، کندهار، لوګر، پنجشیر، نورستان، فاریاب، کابل او بلخ څخه 115 ورزشکاران ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي د روان کال د کب میاشتې له 15 تر 15 نیټې پورې د کابل د وزلوبې په میدان کې ترسره کیږي چې موخه د وزلوبې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل او په هیواد کې دغه ورزش وده ده. هیریدنی وي چې دغه لوبې له ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو جام سیالیو کې په خپل ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې د 2023 کال د آسیا لوبډلو د ملتونو جام په چاچونه نن د کوالالمپور هیواد د فوټبال فدراسیون په مرکزی دفتر کې تر سره شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي په شپږو ګروپونو کې څلور ټیمه تر سره کیږي. افغانستان په خپل ګروپ کې د روان کال د جون په میاشت کې له دریو لوبډلو سره لوبه کوي. د آسیا د ملتونو جام سیالي په 2023 کال کې په چین کې تر سره کیږي چې افغانستان او نور په شرایطو برابر لوبډل ورته د لار موندنې په هدف سیالي کوي.
دوستانو څو سپورتي خبرونه وه ما چې ژمنه مو کړې وه د اوکراین د حالاتو په اړه چې روسیې له نن سهار راهیسې د اوکراین پراخ اشغال او پر دې هیواد پوځي یرغل پیل کړی دی. په دې موضوع باندې بحث وړاندې کیږي. د بحث کوربه احمد شیبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شیبر یم. السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شای په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. د وای موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم. د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیاتې شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلی اغېزمنې کړي او تر اگر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګوره، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همدغه تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمه کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګري څخه استفاده، ځینې سوء استفاده او ځینې استفاده د خپلو ګټو لپاره کوي چې عدالت زمينه او مسایله وي. له بده مرغه افغانستان او سنی وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا د ترهګري ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډېره کمه موده کېږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هیوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې نګول کېږي. دوم برخه تاسو خپل مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی یو ټاټوبه کېدل چې روسیا او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ژر نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي. ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر سو، یو خوا د طالبانو جګړه او بله خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه نه په افغانستان کې داسې واړه هیوادونه اروپایي هیوادونه لکه ناروی دا هیوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لوی کې به ته د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان او ایران او
هندوستان په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکیچ چې متحده ایالات پورې مستقیم تړاو لري او د اروپای ټولنې سره د دواړو هیوادونو په افغانستان کې په ډیرو شلو کالو کې ډیر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې څومره چې دا کل کې چونه زیاتیږي افغانستان ته توجه کمیږي او همدا نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماټیک انګیجمنت چې دوی ورته یاغ کمیږي نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کړي او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وادا چې بشري ناورین زیاتیږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترګرو ډلې افغانستان ته ځي، د وجد څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولای شي چې سوء استفاده وکړي، بیرته خپل اړیکې د نړیوالو ترګرو ډلو سره د القاعده په شوبه کې هغه سره پالي کې افغانستان خدای مکړه دیا نړیوالو ترګرو ډلو پرکز
باندې نه 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 ګلسر مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکران په برخه کې څه دی کده روشنه کې
د اسلامي امارت دریز البته په ټول او قضایاو کې څنګه دی جنگ په لور ګامونه دی او د بي ثباتي په طرف دی موږ هغه نه خوښو ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې تلوي کال جنگ موږ ترخه نتیجې لرو نو خوښتنه مو دا د ټول هیوادونو د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده او جنگ او بې ثباتي د ټول سیمې په زیان تمامي. نو موږ هغه کې د خوښتنه کوو چې باید جنگ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی تاسو دریز دا دی چې روسیا باید په اوکران باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کیږي ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوی دي. نو که طبعا هم وسی خبرې وسی روسیا هم طبعا غوښتنې بلري او اوکران هم نو د دواړو تر مابین د دیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب دغه اندیشنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم څه فکر کوي چې د دغه سي نړیوال مسلې به افغانستان هیر نه
کیږي؟
مهرباني
زموږه غلریزه
بلو مهرباني
درغه جې پورې سي د پانانو پورې اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري هغه دا د افغانستان د هیڅ یوات په زیدم نه استعمالي کې ونه هم د چاتل ته موږ جې ورکو سي د افغانستان له خاورې په استفاده د سباتي رامن کې افغانستان کې په سیمه کې بلې وات دا تعهد ده د اسلامي امارت تعهد کړی ده او دا تعهد د لاتيني په لور مکلفیت ګرځي چې باید عملی شي کته لدې سیاسي موضوع باندې حکومت نظر ورته کتل کیږي او ديني تعهد ده او تعهد مسلمانانو له ټولو نزيات متحد پاتې سي پاتې کیږي او دا به موږ ثابت او افغانستان نور د آرامش او قراره په لور ګامونه اخلي د آبادی او پرمختګ په لور ګامونه اخلي او ان شاء الله به سباتي ته بدلته چاته گنجائش نه وي.
ل څو تنو افغانانو څخه مو د اوکرين د ورستۍ قضيه پاړه چې روسي وربندې يرغل کړي پوزي يرغل نظرونه پختلې
زما پام ک روسیا په اوکرين رښتینی باندې باندې بریدو کا او جګړه ون خلی نو یو خدای چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافي کې دغه سیو هواد دی کده نړۍ په هر کونج کې تاریخوالی را منسکی په وډول نه وډول اثرات په افغانستان باندې مرتب کیږي او کچرته دا جګړه ون خلی مخامخ غیزی په افغانستان زما نظر دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پام اول ویږي په دې بدو شرایطو کې چې و سمانان سره مخامخ دي بل دا چې په نړۍ کې بعد توکو په ځنګړې توګه د سون توکو به لوړ شي چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هواد دی په دې باندې غیز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډیره له تیرو جګړو څخه دوی اغیزمن دي. د جګړې ناوړه اغیزې دوی له یاده نه وځي. کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي نو پرته له شکه چې دوی متاثره کیږي. د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته، ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خو اقتصادي فقر دلته همداشان جګړو ځپلی ده څلوېښت څه باندې څلوېښت کاله کېږي چې دلته جګړه شوې ده. نو د ګاونډیو هیوادونو که چېرته لرې وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي ناوړه اغیزې دوی سره موږ باندې کیږي، ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو دا ښکاره خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
د پر اوکراین د روسیې د یرغل پتړاو په فیسبوک کې موږ ته غنو اوریدونکو نظرونه او تبصرې راستولې دي. همدارنګه زموږ پر واتس اپ هم نظرونه او تبصرې راستولې دي. زه یوازې د یو اوریدونکو یا لیدونکو تبصره راخلم چې ولنډې را لګلې ده. ویلې دي چې زما په خپل کورګې وران دي، د چا چې ورانې مینې ګورم وژاړم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا رویټرز خبری اژانس خبر ورکړ چې د ناټو جنگی الوتکې د تیارسۍ په حال کې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو د ډیر شغلو هیوادونو مشان غونډه وکړي او د اوکراین په اړه خپل تصمیم ونیسي. دا اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماټیک اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد دفاع کې مرسته وکړي. هغه ویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر خلکو ته وسلې ورکول کېږي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل او اوس یې دغه بریدونو ته د مزک لارې هم پراختیا ورکړې ده. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیا له سل ډالرو پورته شو او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت لږ تر لږه 9% کې له لاسه ورکړی دی. تاسو د ازادۍ راډیونه زموږ غږ اورئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله یې د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. رابرټ ماردین دغه خبرې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له چارواکو سره په لیدنه کې کړې دي. د بی پولي ډاکترانو سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان په یو بیان کې ویلي اوس مهال دغه جګړه ځپلې هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري.
مخکخی خزی
د ازادۍ رادیو د مخکخی خزی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په سړو ولایتونو کې د پوهنتونونو پایل ته لږه موده پاته ده. آیا انجونې به پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري او که هو په کومو شرایطو؟ پوهنتونونو ته د نجونو تګ څومره مهم دی او د ټولنې لپاره یې اغیز څه کېدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. را سره میلمنی دي د پوهنتون استادانې تلوسه اصولي او ګلڅانګه لمر. راځئ چې بحث پیل کو. میرمن تلوسه اصولي بحث ته یو ځای شوې ده. اصولي په پوهنتون کې استاد ده. لدې به پوښتو چې نوی کال ته چې لږې شپې ورته پاتې دي څه هیله شته؟ آیا نجونې به اجازه ولري چې درسونو ته لاړ شي په پوهنتونونو کې؟ مهرباني وکړئ.
اول خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم او د خدای غواړو کومه غواړو چې پاک الله دې دا شیبه را ورسوي چې زموږ ګرد نجونې فاکولټو ته لاړ شي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د علم د ژوند په هر اړخ کې د انسان د لارې مشاله او ټول مشکلات حلوي. نو موږ امیدوار یو چې طالبان هم د عصر او د زمان سره گام واخلی او موږ په دې پیژو چې د یو جامعې نیمه برخه انجونې یا ښځینه قشر تشکیلوي. نو که چیرې دا قشر بې سواد پاتې سي نو جامعه نیمګړې ده، او زه په دې ایمان لرم چې زموږ انجونې په ډېر شوق او علاقه د هر نوع شرایط چې دی وای دی حاضر دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. یعنی یو انسان که علمیت نه لري نو هغه یو مړ جسد دی. نو ځکه زموږ افغاني انجونې تر اوسه هم ډیر مشکلات ګاللې ده، که د محیط مشکلات، کورنۍ مشکلات، دولتي مشکلات، بیا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړه. دی حتمن زی او په ډیر شوق علاقه هر نوع شرایط چې دی ولري دی حاضر دی چې خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو موږ هم د طالبانو ساده هیله لرو چې دی لطف وکړي د زمان او عصر سره خپل شاوخوا مملکتو ته وګوري او د دوی سره سم ګامونه او علمي ګامونه پورته کړي، سوی چې دغه دومره د جنگ فشارونه، محیطي فشارونه، کورنۍ فشارونه، اقتصادي فشارونه چې پر نجونو باندې سته د دوی لخوا یو نوکی فشار لږ شي.
بله میرمن اصولي، تاسو په پوهنتون کې عملا تدریس کوئ، دغه بهیر له نږدې ګورئ، ځینې محدودیتونه طالبانو وضع کړي، مثلا د پوهنتون ته د ننوتو لارې جلا کړي دي، نجونو ته علیحده دروازه ده، هلکانو ته علیحده دروازه ده، مثلا په ټولګیو کې هم دوی وایي چې ټولګي سره جلا کړي خو کوم ټولګي چې د جلاوالي امکانات نه لري هلته دوی پردې لګوي، او دغه راز نجونې چې ځي پوهنتونونو ته مثلا حجابونه به اغوندي یا به هم پرده کوي. ځینې محصلان شکایت کوي چې دغه هغه محدودیتونه دي چې په یو ډول د دوی په درسي بهیر باندې اغیز کوي. آیا همداسې ده او کنه فکر کوي دا هم غنیمت ده چې حداقل پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري؟
نو زه ستاسو د خبرو سره واقعا موافق یم چې دی اجازه ورکړي چې د مقصد دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اوس که نو موږ شرایطو ته وګورو چې دا شرایط دی بندیزونه دا کارونه کړي دي، موږ دې ته وګورو په کور کې کښېنو چې موږ نه ځو، دا خو نه بیخي مرګ دی. نو بیا هم تر مرګ یو بې علم انسان مړ دی، جسد دی، نو تر هغه دا ښه دی. او راځو دې ته چې طالبان دی، چون زه نه پوهېږم دوی ځانونه طالب ګڼي، طالب ملا یعنی پو او فامیده، زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. بی بی خدیجه یو تجاره ښځه وه په هغه وخت کې، زموږ ښځې 200 کاله مخکې ښځو ته خپل حقوق واقعا ورکړل سوی ده. آیا یو عالمان که موږ تاسې دا فکر وکړو په دغه شیانو موږ کولای سو چې د فساد او بد اخلاقي هغه مخنیوی وکړو؟ په هیڅ صورت نه. موږ کولای سو چې ذهنیت سازی وکړو، د علم او معرفت دروازې دی په مخ کلاسیکو، او دی واقعا د یو واقعي انسان په توګه وروزو. هغه وخت دی چې خپل د فسق او فساد یا فحشا له منځه ځي، په پردو اچولو په دې شین. آیا د تیر عمر ته چې موږ وګورو او دی خپل تیر وختو ته وګوري، هیڅ فسق او فساد او فحشا په جامعه کې نه و چې چادري و یا خلک په کورو کې ناست و سواد نه و، بله دا شیان وجود درلودی. د دې مخنیوی په پرده اچول دروازه بیلول نه کیږي، دا په علم و معرفت، د علم معرفت په جامو کې شاګردان روزل، محسنین روزل، چې دی باید خپل ځان وپیژني، خپل جامعه وپیژني، خپل خدای وپیژني، خپل فرزند، خپل اجتماع وپیژني. زه د چیش لپاره خلق شوی یم، زه چی شی باید وکم؟ دغه مسائل چې دی خپل شاګردان ته اجازه ورکړي چې د مش تر اوسه واقعا متاسف پیژو چې څومره شرایط، څومره بد اغیز جنگ، اقتصاد، جنجالونه ده ګرد پر زموږ پر محصلینو باندې تاثیر کړی، د زموږ معلمین، زموږ استادان ونه سو کولای چې یو ښه شخصیت جامعې ته تقدیم کړي، نیمګړی تقدیم کړي. نو ځکه دغه مسائل په پرده اچولو او دروازه بیلولو نه کیږي. دا
په دې هیله چې دغه محدودیتونه یو څه بیرته نرم سي، یا حداقل د وخت په تیریدو ممکن نور لارې چارې ورته ولټول شي، المنځه ولاړ سي. راځي چې بل استاد ګلڅانګ المر هم سټډیو ته وصل ده، تاسو هم ښه راغلی. تاسو څه فکر کوئ دغه نوی کال ته هیله څه دي په سړو ولایتونو کې؟ ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې پوهنتونونه پیل شي، شاګردان، نجونې، څومره محصلان علاقه لري چې لاړ سي، د محدودیتونو تر چتر لاندې خپل زکړو ته ادامه ورکړي.
مننه، خوشاله اوسې. زه هم خپل سلامونه تاسو ته محترم خويندو او ټول د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او خوشاله يم چې نن ورځ په ګډون کې زه هم ګډونواله يم. هو، لکه څنګه چې تاسو او محترم استاد هم ورته اشاره وکړه، هیله شته ان شاء الله بل شته، لکه څنګه چې په ګرمسیر پوهنتونونو کې شروع شوي دي پوهنتونونه ګرمسیر ولایاتو کې، نو هلته الحمدلله په کومه ځای چې مونږ معلومات لرو کوم داسې ناهیلي خبرې نشته نه ښکاري. یعنی زمونږ خویندې روانې دي په نارمال ډول پوهنتونو ته، نو انشاءالله هیله ده چې کابل پوهنتون یا داسې نورو سرتېرو پوهنتونونو ته به هم نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي، او دا یو ډېر اړین ګام دی که کومه ځای چې ښکاري. الحمدلله اوس ټول دې ته متوجه شوي دي چې ناس چې دي دا دي د قشر یو ډېره اړینه او مهمه طبقه ده، او که چېرته ناس تحصیل ونه لري نو دا ډېر ستونزمن دی چې مونږ یوه داسې روشنفکره ټولنه وړاندې کړو چې بیا وکولی شي د هېواد په آبادیو کې ونډه ولري. نو دا به انشاءالله ډېره هیلهمند ده او ښه شي دي اوسي چې زمونږ خویندې وکولی شي بیرته پوهنتون ته راشي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
او د استاد په توګه تاسو چې په دې تیرو څو میاشتو کې یو څه خو داسې و چې د وضعیت کرونا هم خرابه که په ټوله نړۍ کې مثلا په میاشتو پوهنتونونه نه وو، آنلاین درسونه وو، په افغانستان کې خو د آنلاین امکانات هم کم دي ځکه برېښنا او انټرنیټ په هغه کچه باندې نه ده، اما اوس بیا دغه د رژیم تحول سو بدلون راغی. مثلا څومره تاسو په کور کې مثلا دغه تدریس بهیر نه لري پاتې کېدو، تاسو څومره مثلا د تدریس پایل ته تګی کړی چې تاسو بیرته ورشئ او خپلو محصلانو ته تدریس وکړئ؟
طبعا یو څه ناسه اغیزه خو لري، هم په استادانو هم په محصلینو باندې، او دومره چې مونږ دې ته لیواله یو تر څو خیر سره بیرته د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي او مونږ وکولی شو خپل مسؤلیتونه ادا کړو، او همداسې زمونږ محصلین هم لکه څنګه چې زن سره مونږ تماس کوي د واتساپ له لارې یا داسې نو، هغوی ډېر زیات لیواله دي او ډېر خوشحالي څرګنده کوي چې دوی بالاخره وکولی شي بیرته پوهنتونونو ته راشي. نو طبعاً د څو وخت وقفه چې راغله دا به اغیزه لري، خو مونږ به خپل کوشش کوو، دوی به هم انشاءالله کوشش کوي تر څو د خلاط یو حد سره ډکه کړو، او دا چې استاد هم ورته اشاره وکړه چې بیخي په کور کېناستل شي یا کېني چې بیخي د پوهې نه وروسته خواشي دا به ستونزمن پاري، دوی هم دا درک کړي ده. نو دوی اوس دومره لیواله دي درسونو ته، یعنی که چېرته دوی ته ځینې قویدات کوي هم په لاغې به هم دوی انشاءالله خپل درسونو ته حاضر شي، او خصوصا د څلورم صنفونو یا هغه محصلین چې داخله انشاءالله خلاصېږي وروستی سمستر دی، دوی ډېر زیات لیواله دي، او مونږ دا هیله لرو چې انشاءالله هر ډول ستونزې چې رامخته کېږي که د تګ و راتګ په مهال کې، یعنی د ترانسپورټیشن په برخه کې یا په دروازو کې یا چیک پوینټونو کې، نو دا به وروسته معلومیږي، ځکه چې کله چې پوهنتونونه شروع شي دا به وروسته معلومیږي چې زموږ محصلین کوم ستونزې رامخ دي او تر کومه حده امکانات شته چې انشاءالله د دوی ستونزې حل شي.
بله استاد څنګلمر، تاسو ته څه ویل شوی دی سره لدی چې ممکن نږدې ورځو کې تاسو پوهنتون ته ولاړ شئ خپل تدریس پیل کړئ؟ محصلانو ته خو به تدابیر نیول شوی وي، لارې بیلې شوی دي، حتی ټولګي هم ممکن سره بیل وي په پرده، یا ممکن دا چې ټولګي سره مکمل بیل وي. تاسو ته څه ویل شوی دی؟ په کوم تاریخ تاسو غوښتل شوی پوهنتون ته؟ داسې حال احوال درکول شوی او کنه تاسو هم لا په معلوماتي خلا کې؟
لکه څنګه چې اعلان وشو رسمان د لوړو زده کړو وزیر اعلان وکړ چې په اووم دهود به په سرسیرو ولایتو کې هم پوهنتونونه شروع کیږي، نو همدا اعلان مونږ ته هم را رسیدلی دی تر اوسه د پوهنتون څخه، یعنې د کوم مشخص ادرس څخه چې هغه زموږ پوهنتون دی دلی څخه مونږ ته کوم احوال نه دی راکړل شوی، خو ټول چې په جریان کې دي همدا عمومي اعلان شوی دی چې ویل شوي دي په اووم دهود به انشاءالله پوهنتونونه خلاصېږي او درسونه به شروع کیږي، نو ان شاء الله چې په همدې تاریخ به پوهنتونونه شروع شي.
او تاسو هم ځی په همدې تاریخ کې کوم احوال هم در نسی، تاسو به ځی خپل تدریس ته به دوام ورکوي؟
ان شاء الله زم و به ګورو چې څنګه کیږي، او په ومن تاسو څنګه رسمان اعلان شوی دی لوړ زده کړو وزیر دا اعلان کړی دی، نو ان شاء الله زم نن یاد دی زه به زم، او ان شاء الله که مسلین براغلی و موږ خپل تدریس ته ادامه ورکوو.
سلامات اوسئ، مننه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ خبرونې ته زنګ را ووهئ. د مخکخې ښځې پروګرام دی. په نننی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې دغه دی په سړو ولایتونو کې هم څو ورځو کې پوهنتونونه پیلیدونکي دي. د نجونو محصلانو ورتګ څومره مهم دی؟ که چیرته نجونې محصلانې خدای مکړه له تعلیمه پاتې کیږي، له تحصیله پاتې کیږي، پر ټولنه یې ناوړه عواقب څه کیدلی سي، او که دوی پوهنتونونو ته ځي نو ګټې څه کیدلی سي د ټولنې لپاره؟ تاسو هم ټلیفونونه راواخلئ، سټوډیو ته زنګ ووهئ. زه به درته شمیرې اعلان کړم. د تماس شمیرې د سټوډیو سره 00420212500 بل شمیره ده 00420212500. که انټرنیټ لرئ زموږ واتساپ ته هم اړیکه نیولی سئ. د واتساپ شمیره ده 00420212500. اسکایپ رادیو ټکی آزادی مو د اسکایپ آدرس دی، کولی سئ چې اسکایپ ته هم اړیکه ونیسئ. نو اوریدونکو به هڅه کوي چې استودیو ته وصل شي. اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د مخکخو خزو پروګرام.
د زرم زریم د مهال د کندهار ولایت کې څو د ناشکم دا د سنتونو خو د نارینه وو د پاره ما ډیر خوښ چې نارینه وي وي هغه زنانه چې موږ په قران او په کتاب کې معنا الله رسول وایي چې معنا زنانه وو د پاره.
د دې اورور اړیکه پرېښ ولا بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو ده
لودین سیاتا ته سلام او ملمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. وای محمد همدر در سره پاډی کا کین لغمان.
مهرباني وکي همدر سپ ستړي مشي. تاسو د خبرونې پر موضوع څه راته وایي؟
زه خو به دغه نه وایم محترم مرور سي کنه تعلیم خو سیا ورزم کدی نری او کدی خزینه دا شاته پاتې کیږي. نو دا معلومه خبره ده چې تاوان د هغه په ژوند باندې په ټولنه باندې کنه د هغه تاوان غورځيږي. او یو خبره کزه ده چې هغه په شکل وایم چې زه وایم چې دغه حکومت د موږ اوس مشران دي کنه باید د دې امر تمنګ وګورو او د سي دومره معمولی خبره کنه خبره خو غټه ده. خو خیر موږ باید د سي ونه کو سي یو خدای ستونزه ده او بل موږ نور ستونزه جوړې کو. مطلب موږ باید عوام اوسېله وکولند خبره به دا وکړم چې باید موږ یو بل ته اوسېله ولرو. افغانان هم مشران کشرانو ته اوسېله وکړو، مشران باید کشرانو ته اوسېله وکړي کنه. او بس خدای لوی دا نا امید کیږو به نه. بس پخوا هم که موږ فکر وکړو د طالبانو سس کمې ساحې ورسره شل کالو نه ویلته دا تعلیم نه اوس خو بیا هم دی ښه دي دغه تعلیم ته وخت ورکړی داسې را روان کال ته به ټول خوشي سي. نو موږ دې ته ډېر
خوشبینه سي ان شاء الله سهولت. همدر صاحب پټولنه کې چې ځوان کې څه فکر کوي چې تر مثلا محصلان یا انجونې لپانتو نه فارغه کیږي، ډاکټران کیږي، خون کیږي، مثلا د ټولنې په نورو اړینو برخو کې کار کوي، څومره د ټولنې لپاره ګټي زیاتې دي؟
ډېر زیاتې دي، ډېر د څه زیاتې دي. ګوره نن سبا خو لو محترم ورور دا نړیوالم خلک باندې پیژني کنه چې مطلب تعلیم وکي او ملک ترقی د ترقی ثواب د کور ثواب د هغه شخص د ترقی سبب ټول هم دغه تعلیم جوړیږي. نور خو شي نه سي انسان مطلب قوت
خادي دی. اوریدونکو اړیکې هم پریش ولا بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو ده د مخکخو خزو پروګرام. زموږ غاورې مهرباني وکړئ استودیو سره وصلی.
السلام علیکم تاسو محترم او مهمانو خاينو ته سلامونه او نیکې د مشرقي نه تاسو لرلین تیما. زما خو دا نظر ده طالبان باید د خود تعلیم ته توجه وکړي، د خود لپاره جلا سینونه جوړ کړي، د اسلامي او شرعي حدود په نافذولو سره خود ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. او بل خبره دا کوم دا خور چې مخې ویلې چې دوی باید د منطقې د هیوادونو سره ځان عیار کړي. زما په نظر باندې دا خبره د اسلام سره تقریبا په ټکر کې ده، ځکه دا یو اسلامي ټولنه ده. دلته باید شرعي هغه شرعي احکام او حدود باید نافذ شي. په هغه حدود کې باید خلکو ته اجازه ورکړي چې دوی تعلیم وکړي. یو غربي ټولنه ده، یو امریکایي او اروپایي ټولنه ده. هلته هلکو جلۍ په یو میز باندې په یو چوکۍ باندې کښېني که دا کار کوي نو دا خو د اسلام سره په ټکر کې ده. او بله خبره دا طالبانو شل کاره دلته دلته وینې توی کړي، قرباني ورکړې ده، جهاد یې کړی، دې په خاطر باندې کړی چې دلته شرعي نظام نافذ شي. نو کدا شرعي نظام نافذ نشي نو دا خبره خو دوی غلطه ثابت کیږي. دوی چې مثلا دا غالب جلې په یو سم کې سره پیږي او مېنس مثلا ته حجاب هم پردن نه دا د اسلام سره مطلقاً ټکر ده. او د تعلیم غو مخالف نه، باید تعلیم ته اجازه ورکړي او باید ځنیرا وته مخایې دي.
سلامات اوسه کور مودان نظر مو اوریدل شو فکر کوم ډیر ټینګار هم پر دې د چي تحصیل دی پایل سي دنجونو دا چې سره قوم دی پایل سي پردا دی وی نیوی دا فکر کوم فرعی مسائل دی په دوی به شاید انجونی هم لانجهونه کی ځکه د افغانستان ټولنه هم اسلامي ټولنه ده نه نوی اشاریه نه نوی تقریبا ټول ولس مسلمان ده ټول دغه شی غوالي شاید سره ډیر مشکل و نه لري مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو راخلو د دې نظر به وره مهرباني وکي ازادي رادیو ده خالي کې پرې کې متاسفانه راځو خپل مېرمنو ته یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده خبري وکي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو سلامونه وایم
مهرباني
په دې دغه پاسه پانتون د جنکالو پانتون باندې قران عظیم شان کې واضح لیکل شوی دی چې تعلیم په دنو په خله فرض ده
او نو دغه بعض کسان بیا ول مخالفت کوي وای چې نه انجونې د تحصیل نه کوي یوازې د دینی زده کړې
نه مخالفت نه کوي پښتر چې هغه کوم وروغه کې د دې څه وخت ویلې ځکه چې طالبان د تشل کال جهاد کوي ویني چې کوي قربانیان یې ورکړي هر څه چې په شوکات د اسلام کې باید دي مونږ د قران مشان قانون لرو مونږ د اسلامي مسلمانانو یو دلته چې کارنره او کخه دی تعلیم یعنی په فرض د په باندې خو په توکل دی او قانون دی اسلامي کې دا یې پښته چې کوم وروري لري خو یو نارمه خو نارمه خزا یا پیغله چې په میس کې یو نارمه ملک سره داسې خوشحالان دی کنه انسان د خامخه نو باید دلته یو قانوني او شریعتي باید یو پرده په وځي کچېته په نرمو خزا باندې تعلیمونه کې خزا ته تعلیم ضرورت ده خزا جامعه ته ضرورت لري خزا د مل ترقی د پالم خدا د یم په اول پیرن ودله توان ته غل ډاکټر نو نت کچی ته ډاکټر نو هغه نه امر مخې سره دیغه په لاس لاس وهل او په غو باندې غت خود نه ډاکټر هم د صحیح ډاکټر معلوم ده خو بیا هم کښه ته چیته ډاکټر دا بډی رکی جامع د پر ترقی دغه تجارت بیبي خدیجه پښته چا خور ویلې بیبي خدیجه تجارت کړه کښه کوم تجارت په کی تعلیمو کې
هغه څوک چې خپل چوکاټ دی او قانون دی اسلامي کې او همدغه چوکاټ کې تاسو چمتو یې چې مثلا خپل خور یا خپل لور ولېږي چې چیرته اسلامي چوکاټ ورته برابر وي یعنی تحصیل ته څومره لیوالتیا لري تاسو د نجونو په ټولنه کې
ما پښته نه ته مخې ده چې ویل چې خزا د بای ډاکټرې خزا بای تجارې خزا بای دغه ضرورت خو ته بيخي زاشت زیات ضرورت ده ځکه چې هغه انسان د حق لري په جامعه کې او د ملک او وزبه دا حق لري تجارت کې پر ډاکټري کې پر تعلیم کې تبدات کې وی حق لري خو ما دا مخکې فیصله وکړه چې په داخل د جوکات اسلامي کې باید دي
سلامات اوسه کور مو ودان ډیر ډیر مننه اوریدونکو نظرونه مو واوریدل خاصه نظرونه وو د ټولو اوریدونکو نظر هم دا دی چې تعلیم فرض دی پر خزه او نر باندې هم دینی تعلیم او هم عصري تعلیم دواړه سره په ټکر کې نه دي راځي چې بیرته خپل ملمنو ته ورسو میرمن تلوسه اصولي د پانتون استاد له تاسو سره به بحث وغځو اول فکر کوي د نجونو په تحصیل دومره ټینګار کوي خصوصا نړیوال چې کله طالبانو سره موضوع شریکي وي باید تاسو نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي په مجموع کې نفس دې ټینګار په څه کې ده یعنی د ټولنې لپاره د نجونو تحصیل ولې مهم ګڼل کیږي
ستاسو په اجازه اول زه دا ورور ته سوال چې دی وکي ما زما هدف ما په خپل خبرو کې ونه ویل چې طالبان د غربي مملکتو ته وګوري مال خپل ګوندی او خپل اسلامي مملکتو ته وګوري پاکستان فرزند تاجکستان افغانستان پاکستان او ازبکستان کوم دا ګرد زموږ شاوخوا هم سایګان مسلمانان دي آیا دی دغه څه کارونه کړی ما زه هدف داسې او ما د حجاب پیسې کې ما مخکې تاسو ته هر نو شرایطي زموږ جنونی پیغلی شزینه قشر زر دي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکي او بل زما خواهش دغه کورنۍ صدا د اولاد په تربیه کې هم کورنۍ پاتره غلي دي هم فرزند استادان او پوهنتون البته رول شرایط دلوده چه هم کورنی مشک خپل اولاد د اسلام په جامعه کې لوی کو او د اسلام احکام ور زده کړو او هغه پر اسلام عقیده ولري آی دا امکان لري چې شیطان دی پر هغه حاکمی چې موږ باید پر شیطان حاکم ووسو، د نر په څنګ کې کښېنو، د ورور فکر ورباندې وکړو، ورور دې دغسې خبرو ته متوجه سو. موږ باید خپل اولاد صحیح تربیه کړو، د اسلام پر احکامو باید هغه پوه کړو. ښه، راسو ستاسې هغه سوال ته، نو جهاني ټولنه خو دا خو د ښځو حقوق دی، قرآن پاک دا حق ورکړی، د اسلام دین څلور سوه کاله د مخه دا حق ورکړی ده. نو موږ څوک یو چې د دې حق ځینې واخلو؟ درست دی، د اسلام په چوکاټ کې موږ هم د خپل اسلام راباندې ګران دی، موږ د اسلام په چوکاټ کې غواړو دغه تحصیل، او زموږ ګرد انجونې هم د اسلام په چوکاټ کې غواړي. لاکن په دې تر دې چې پرده وزړو، دا ښه دی چې د خپل اولاد زړونه پاک وروزو.
سمه ده، دغه 1400 کاله مخکې اسلامي شاعرو کې تقریبا د ټولو ځایونو کې د ښځو او نرانو حقونه واضح دي، او ټینګار هم شوی چې تعلیم په دواړو فرض دی. اوس څه وشي چې دغه نوی نظام سره یا نوو بدلونونو سره نجونې محصلان خپل ځان عیار کړي؟ شرایط به ممکن یو څه سخت وي، یو څه مثلا حجاب کول، یو څه مثلا پرده کول، یو څه په بیلابیلو دروازو پوهنتون ته تګ، دا به یو څه مودې لپاره یو څه سخت وي زغمل انجونو ته، چون دوی د سیستم سره نابلده دي. اما په اوږد مهال کې هدف دا دی چې تحصیل وسي. څه د استاسو سپارښتنه محصلانو ته، هغو محصلانو ته، هغو انجونو ته چې دغه څو ورځو کې راځي پوهنتونونو ته؟
بس زما پیشنهاد او زما غوښتنه د ګرد ځوانانو څخه، نارینه د که ښځینه، دا دی چې دا ستاسې خبره ده، فرعي مشکلات دی، دا دومره هغه نه لري، رول نه لري، را دي سي خپل درسونه ته. او واقعا دی دغه خلاوې چې دا څومره وخت رالی، یو ساعت یو ورځ، څومره لوی ضربه ده د یو مملکت دپاره. ولې د یو مملکت بنسټ تحصیل ته تشکیلوي، څلور پایې لري چې اقتصاد دی، اردو دی، او هغه دی تحصیل دی. دا که وای غواړي یو مملکت وران کې، تحصیل له منځه یوسه. نو ځکه دی دی په ډیر همت، اسلامي روحیه او ډیر په عزم همت راسي خپل درسونه ته ادامه ورکي، او ښه درس وایي، او ځان د اسلام په قوانینو، د اجتماع په قوانینو ځانونه پوکي، او تر څو چې وسی کولای خپل جامعې ته، خپل خلکو ته، خپل دین ته د خدمت جوګه وکړي.
بله مېرمن اصولي، ځینې شکایتونه موږ ته را رسېدلي دي، اوریدونکي کې له ولایتونو وایي چې کله پوهنتونونو ته ځي، مثلا په تودو ولایتونو کې، داسې چې د غرمې له خوازي او په اوړي کې چې دوی د غرمې له خوازي وایي ډېره ګرمي هم وي، دوی وایي چې یو څه زیاتای ورسره سوی لنجونو سره. مثلا دغه د پوهنتون ته د تګ وخت داسې دی چې د غرمې وخت یا ټکنده غرمه کې ځي، معمولا په ګرمو ولایتونو کې هغه مهال ګرمي هم وي، دوی دغه تور حجابونه هم اغوندي، وای چې اصول ورته سم نه دی وځه سوی. تاسو هم داسې څه ګورئ چې داسې یو څه د نرانو پرتله د ښځو په برخه کې یو څه ناغیری شوی وي، یا د دوی هغه ټایم د داسې عیار سوی وي چې ډېر د غرمې او ډېر د ګرمۍ وخت وي، او کنه فکر کوي ولایتونو کې ټایمونه مختلف دي سره؟
یا واقعا موږ کده داسې واقعا د ګرمسیلو کې نو تاسو پیژئ دا تور ټوټه چې دی، دا لمرم ډیر جذبه یې، ډیر ګرم هم وي. نو طالبان دې دغه ته توجه وکړي چې د دې تام ته د تغییر واقعا خسته کن دی، او شاګرد چې د فاصلې څخه راځي، دا تور حجاب هم پر سر، ګرمي هم وي، نو هغه په کوم اعصاب، په کوم روحیه درس ته کښېني او درس وایي؟ دا نو د دې د طالبانو مشکل دی چې دی خپل فکر وکي، د دومره مشکلات پر ښځو باندې دا مشکل هم د دوی لخوا، نو دا دوی خپله فکر وکي او دا مشکل دی ورته حل کړي. واقعا مشکل دی.
و سلامت و سیمنانه گل څنګه لمر، ستاسو نظر څه دی؟ څه وشي؟ مخکې استاد ورته اشاره وکړه چې ذهنیتونه باید جوړ شي تر څو د اخلاقي فساد مخه ونیول شي. سمه ده چې پرده حجاب هم اسلامي اصول دی، باید ورته درناوی وشي، اما په ټوله کې ذهنیت سازي څنګه وسی تر څو مثلا یو ځوان په دې فکر وی چې کچیر تلې ونجلی سره یو ځای کیږي، په یو صنف کې مثلا، یا په یو بل ځای کې سره مخامخ کیږي، ذهن دې ته جوړ وي چې دغه مثلا له اسلامي اړخه دې خور وبلل سي، څه وسی ټولنې لپاره چې ذهنیتونه جوړ سي؟
اها، ډېر مننه. بیا هم دا موضوع دې ته راځي کیږي چې باید اوناس طبقه په مجموع کې، اوناس ذکر په ځنګړې توګه، اوناس طبقه باید دا کړی وشي، ورته پوهنه ته مخه شي، ځکه چې دا خو ډېره واضح ده. نو کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، نو د هغې لومړنی مکتب د مور غېږه ده. نو که چېرته زموږ میندې باسواده وي، یعنی طبعا پوهه انسان ته ورښایي چې څه حلال دي، څه حرام دي،
یعنی په مجموع کې په انسان دې ته هڅوي چې بل اخره دنیوي او اخروی اصول باندې پوه شي. نو کچې ته زموږ مور باسواد اوسي نو خپل ماشوم د کوچنیوالي څخه همداسې باسواد او روشنفکره روزي هر څه ورته ښایي، نو دا ماشوم به یعنی دا ځوان کچې ته ځوانیږي دا د ماشومتوب څخه ښه روزل کېږي او په دې پوهېږي چې ټولنه کې څه شی سم دي او څه غلط دي. نو د دوی ذهن او زړه دواړه آماده اوسي د راتلونکي لپاره، د پوهې لپاره، د اجتماعي اصولو لپاره، اجتماعي روابطو لپاره. نو انشاءالله دا به داسې یو ماشوم روزي ټولنې ته چې هغه په راتلونکي کې داسې مشکل ونه لري چې ګواکې په یو صنف کې یو په یو میز باندې کېناستو سره خدای مکړه د دې څخه کوم فساد اخلاقي صورت ونیسي. نو بهتر همدا ده زما په اند چې ټولنه باید ډېره زیاته توجه وکړي دې ته چې زموږ خویندې تحصیل وکړي تر څو راتلونکی نسل داسې وروزي انشاءالله چې هغوی په علم، په اسلامي او دنیاوي علم باندې خو هغه اوسې ته زو داسې مشکلات سره څو بیا مخ نشي. او څنګه چې دوی اشاره وکړه په خوا هم دا ټولنه اسلامي ټولنه ده، داسې نه ده چې په خوا پندونونو کې یا په ټولنه کې اسلام نه و. زموږ پخوانۍ ټولنه هم اسلامي وه، اوسنۍ ټولنه الحمدلله اسلامي ده او راتلونکي کې به هم ټولنه اسلامي وي انشاءالله. او هیڅوک د اسلام سره ټکر کې نه دي، هیڅوک د اسلامي اصولو سره مخالفت نه لري. اړینه هم دا ده، مهمه هم دا ده چې بالاخره پندونونه شروع شي او زموږ خویندې وروڼه دواړه تحصیل ته
ادامه ورکړي. کور مو ودان. د مخکخه خځې پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له خپل میلمنو د پهنتون د استادانو ګلڅانګې لمر او تلوسي اصولي ډېره مننه.